بشنوید. د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. د دې یو ساعت خپرونې په راپورونو کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې واورئ چې وایي ایساف به په میدان وردګو ولایت کې د امریکا د خاصو ځواکونو د ناوړه چلند په اړه شکایتونه چې په نتیجه کې ولسمشر حامد کرزي له دې ولایته د دې ځواکونو د ایستلو امر وکړ په جدیت سره وڅېړي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او همدارز د خبرونې پترس کې نور موضوعات هم اوریدای شي. خو لمړی خبرونه چې قاسم سلام علي وړاندې کوي.
په سر کې په مکړی سر ټکو ته په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د طالبانو دغه پرانیستلې کرکلی وکړ چې په 2012 کال کې د ملکي تلفات په اړه د یونما د روسي راپور په اړه د ادارې ته لیږلی. د امریکا د بارني چار وزیر وای ایساف په میدان وردګو کې د امریکا د خاصو ځواکونو د ناوړه چلند په اړه د افغان ولسمشر شکایت وڅېړي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پولیس وای د هیواد په جنوبي ایالت سن کې یوې چاودنې پرون دوه کس وژل او لس نورې ژوبل کړل. بشپړ خبرونه اوري. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د طالبانو دغه پرانیستلې کرکلی وکړ چې په 2012 کال کې د ملکي تلفات په اړه د یونما د روسي راپور په اړه د ادارې ته لیږلی. یونما ویل چې دوی د طالبانو دغه لیک د یو داسې نوښت په توګه هرکلی کوي چې دوی د بشر د حقونو او بشري مسایلو په اړه په یوه ارزښتناک ډیالوګ کې ښکیل کړ. یونما په روسیې کې یو راپور خپور کړ چې پکې په 2012 کال کې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته اشاره شوې. یاد دفتر د دې وژنو 80% مسؤلیت پر طالبانو اچولی خو طالبانو دا رد کړ او هغه یو بېطرف راپور وباله. دوی وایي چې یونما پر هغه ملکي تلفاتو سترګې پټې کړې چې د بهرنیو ځواکونو په بمبارۍ کې رامنځته شوې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایساف به په میدان وردګو کې د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس د ناوړه چلند په اړه د افغان حکومت داوی په جدیت سره وڅېړي. ښاغلی کیری پرون په لندن کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې په ټول افغانستان او په تیر په میدان وردګو کې د نړیوالو ځواکونو د عملیات په اړه د افغان حکومت اندېښنې او شکایتونه ورته د درک وړ دي، خو د یادونه وکړه چې دې مسلې ته باید د حل مناسبه لار ولټول سي.
دا مسله په ایساف پورې مربوطه ده څو هغه وڅېړي. زه به هم هغه ته پام وکړم. زه د افغانستان په چارواکي له ولسمشر کرزي سره نږدې اړیکې لرم. موږ اوس پر دې مسلې کار کوو.
په میدان وردګ کې د نړیوالو ځواکونو له چلند څخه د خلکو له شکایتونو وروسته افغان ولسمشر دفاع وزارت امر وکړ چې په دوو اونۍ کې له دغه ولایته د امریکا ځانګړي ځواکونه وباسي. خو ایساف وایي داسې کوم سند نشته چې له خلکو سره د امریکایي ځواکونو ناوړه چلند ثابت کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د راتلونکي مارچ په لومړۍ نیټه کله چې د هیواد د امنیت د نړیوالې شورا مشري په غاړه اخلي د افغانستان مسله به د دوی د خبرو اترو له لومړیتوبونو څخه وي. ګینادی ګاتیلوف تېر ورځ اترټاس خبري اژانس ته ویلي د مارچ په وروستیو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ټول غړي او په افغانستان کې شکیل مهم هیوادونه د وزیرانو په سطحه په جوړیدونکي غونډه کې برخه واخلي. هغه ویلي دا به یو مهم غونډه وي چې پکې به ټولې خواوې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي او د دې هیواد د راتلونکي پرمختګونو په اړه به پریکړې وکړي. د سالنګ لوی لاره د واورې د شویدو او سختو طوفانونو له امله د ترافیک پرمختړل سوي ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس جنرال رجب نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د سالنګ په څو سیمو کې واوره شویدلې او اوس هم طوفان جریان لري. جنرال رجب وایي تر هغه چې د لارې نوې پاکه کړې د موټرانو تګ راتګ ته به اجازه ورنکړي. د پاکستان پولیس وایي د دې هیواد په جنوبي ایالت سن کې پرون یوې چاودنې دوه کسان وژلې او لس نورې ژوبل کړې دي. چاودنه په شکارپور ښار کې د یو صوفي په مزار کې چیرې چې د هغه پیروان او مریدان راټولېږي سوې ده. د روسو پولیسو چا د سند ایالت د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا په دې وروستیو ورځو کې دوهمه بمي حمله ده چې په سند کې د صوفیانو پر مزارونو کیږي. د سوریې د حکومت د مخالف ملي ائتلاف مشر وایي دوی به په روانه اونۍ کې د سوریې د ملګرو هیوادونو په کنفرانس کې چې د نړۍ قوتونو پکې برخه اخلي ګډون وکړي. مازل خطیب دایلن وروسته لاغې وکړ چې د سوریې د حکومت ضد ملي ائتلاف له دې وړاندې ویلوه چې پر حلب شار د حکومتي ځواکونو د وروستۍ حملو په عکس العمل کې دوی په دې کنفرانس کې چې راتلونکې پنجشنبه په روم کې جوړیږي برخه نه اخلي. خطیب په فیسبوک کې لیکلی چې د پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د امریکا او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو ورسره ژمنه وکړه چې په دې کنفرانس کې به د سوریې د خلکو د کړاوونو د کمولو لپاره ځانګړې مرسته وکړي. له دې نه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له مازل خطیب څخه غوښتنه کړې وه چې د روم په کنفرانس کې د نه ګډون پر خپله پریکړه له سره غور وکړي.
دوی وایي موږ پوهیږو چې د سوریې خلک غواړي د دې کنفرانس نتیجه وویني. زه مازل خطیب ته وایم چې موږ هم د غواړو او د دې نتیجو د ترلاسه کولو لپاره غوره لاره دا ده چې زموږ سره یو ځای سئ او د دې بحث برخه وګرځئ.
د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې پر حلب ښار د حکومتي ځواکونو په وروستۍ راکټې بریدونو کې سلګونه ملکیان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په څه کم دوه کلنه شخړه کې تر اوسه شاوخوا 10,000 کسان وژل سوي دي. په یو ویډیو کې چې پر یوټیوب خبره سوې ده، په ظاهره هغه وکسیزه فرانسوي کورنۍ څرګنده سوې چې په دې وروستۍ کې په کامیرون کې تښتول سوې ده. په ویډیو کې ښکاري چې یو وسلوال د دوو فرانسوي سړیو، یوې ښځې او څلورو ماشومانو په وړاندې یوه اعلامیه لولي. وسلوال کس چې ښکاري تښتونکی دی، ادعا کوي چې هغه د نایجیریا د بوکو حرام اسلامي وسلوالې ډلې څخه دی. دغه کس د دې فرانسوي کورنۍ د خوشی کېدو په بدل کې په نایجیریا او کامیرون کې د خپل ملګرو د خلاصون غوښتنه کوي او فرانسې ته خبرداری ورکوي چې مالی ته د خپلو ځواکونو په استولو سره د اسلام پر ضد جګړه پیل کړې ده. دغه فرانسوي کورنۍ تیرونۍ د نایجیریا سرحد ته نږدې د کامیرون له شمال څخه تښتول سوې ده. د فرانسوي حکومت وایي باور لري چې تښتول سوې کورنۍ له کامیرون څخه نایجیریا ته وړل سوې ده. او ایران د اوسکار پر جایزه ګټونکي فلم ارګو باندې انتقاد کړی او دا فلم د تهران پر ضد پروپاګند بللی دی. د بن افلک لخوا جوړ سوی فلم ارګو د یکشنبې په ورځ په لاس انجلس کې د 50 اکاډمیک جایزه د فلمونو په فستیوال کې د اوسکار جایزه وګټله. د فلم کیسه د ایران د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب پر مهال په تهران کې د کاناډا د سفارت له ودانۍ څخه د یوې ډلې امریکایي ډیپلوماتانو د ماهرانه تېښتې پر سر څرخي. د فلم په ایران کې په هیڅ سینما کې خپور سوی نه دی. د ایران د کلتور او اسلامي لارښوونو د چارو وزیر محمد حسینی پرون ویل د فلم هنري معیار نه لري. د ایران د لوتي ټلویزیون بیا ارګو فلم د CIA لپاره یو سوداګریز اعلان کړل دی. د ایران مهرنیمه دولتي خبري اژانس ویلي د فلم ته د جایزه ورکول د شي چې سیاست په څه ډول په هالیوډ کې نفوذ کړی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. خبرونه پر اپورنو کې باوري چې یوناما یا په ملګرو ملتونو کې د یا په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د طالبانو د دې اقدام ستاینه کړې چې د افغانستان په جګړو کې د ملکی وګړو تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په غبرګون کې دوی ته یو پرانیستایلی کستولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایساف په میدان وردګو ولایت کې له ملکی وګړو سره د امریکا د خاصو ځواکونو د ناوړه چلند په اړه د افغان چارواکو ادعاوې په جدیت سره وڅېړي. په نورو موضوعاتو کې د کندهار د کرنې ریاست چارواکي د شاتو د مچیو د روزنې له فارمونو سره د حکومت مرسته غواړي. په کابل کې مو د اوبودی سینما یا 7D یوې نندارې ته بیایو.
تفریقی یو ذہنت چینجی گی سڑی او سودا ذہن آرام سے
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغو میرمنو خبرې واوري چې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي.
درې کاله مخکې چې زه پولیس ته تللم ما کورنۍ ګرځول چې مزه سي کوي خزه یې د کارتا ته نه ښه کېږي اوس مې ډېر تشویق وي ډېر ښه دی.
نیمه نړۍ له اس ام اس 1313 سره یو ځای د خبرونې په دوهم نیمه کې خبريږي او د دوه تر سره اوسئ. سمګاګلا ازادي رادیو او ریاو دا هم د خبرونه ورستای راپور. یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د طالبانو د هغه پرانیستي لیک هرکلی کړی چې د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما د ورستي راپور په غبرګون کې د ادارې تاسو ته ولې. یوناما په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې دوی په دې اړه خبرو اترو ته چمتو دي. یونما په خپل یو کلنی راپور کې ویلي و چې وسلوال مخالفین د 2012 کال د جګړې د ملکی تلفاتو د یو اتیا په سلو کې مسؤلیت پر غاړه لري. په دې اړه نور حال له کابل د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند راکوي چې دا شیبه په مستقیم ارتباط کې را سره دی. میوند صاحب.
بله تکل صاحب، څنګه چې تاسو اشاره وکړل، یونما د دغه لیک هرکلی کړی دی چې دا پرانیستی لیک وسلوال طالبانو دوی ته استولی دی، تر څنګ رسنۍ ته هم لیږل شوی دی. او په لومړي سر کې یونما د دې ځکه هرکلی کړی چې دې ته د بشري حقونو د یو ارزښتناک یو ارزښت بللی دی چې وسلوالو دوی ته دغه لیک استولی دی. یونما په دغه ریپورت کې ویلي و، زه لومړی غواړم دغه ووایم چې په 2012 کال کې د ملکي مارک جوبلی فیصدی دولس فیصد رقم سوی وخو په مجموعي ډول باندې په 2012 میلادي کال کې 2345 کسان وژل سوی و، 4900 کسان نور زخمیان و، چې یونما ویلی و د یو اتیا فیصد د دغه مارک جوبلی مسولیت د وسلوال طالبانو پر غاړه دی. خو هغه وخت کې طالبانو دغه ریپورت ناسم بللی و، ویلی و چې په دې ریپورت کې د افغان او بهرني ځواکونو په اړه باندې سم قضاوت نه دی سوی، او دغه ریپورت یو طرف خبر سوی دی. اوس چې طالبانو په دې اړه باندې دغه پرانیستی لیک خبر کړی دی، ملګر ملتونو دغه د افغانستان لپاره سیاسي دفتر ته چیلې ژلې دی، ملګر ملتونو د دې هرکلی کړی دی، او تر څنګ ویلي دی چې یونما تیار ده چې له دوی سره مذاکرات وکړي، په دې اړه باندې خبري ورسره وکړي، او له طالبانو څخه هیله کړې ده چې دغه ریپورت چې دی خبر کړی دی دا په بشپړ ډول ولولي، او هغه ګونګوالی چې په دې ریپورت کې دوی ته ستا یادی د فکر کوي چې دغه ریپورت یو طرفه دی یا یو ډول دی، دغه جزئیات به دې ته نور هم څرګند شي. خو بیا هم دوی تیار دي چې په دې اړه باندې له دې سره خبرې وکړي، مذاکرات وکړي. هغه وخت کې طالبانو ویلي، یونما په خپل ریپورت کې ویلي و چې وسلوال طالبان په مارک جوب یا په جګړې په ساحه کې له کوچنیانو څخه کار اخلي، چې مارک جوب له دې په وسیله باندې ځانمرګ بریدونه د دې په وسیله باندې کوي. خو طالبانو ویلي و چې دوی ځانمرګ بریدونه د کوچنیانو په واسطه نه کوي، او دا د دې هغه څه و چې په دې ریپورت کې راخستل شوی. تر دغه مهاله پورې چې موږ کوم جزئیات ترلاسه کړي و هم دونه و، نو موږ به د ورځې په اوږدو کې کوشش وکړو چې بیا هم د یونما له استازو سره په کابل کې نورې خبرې وکړو، او نور جزئیات هم د اورېدونکو لپاره تیار کړو. بله تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه کوم. میوان صاحب، یو مخکې له دې چې تاسو لاړ شئ، یوې ورستۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ چې د یونما په دې بیان کې چې خپور شوی د طالبانو د پرانیستی لیک جزئیات دوی بیان کړی دي که څه نه دي ویلي؟
ډېر جزئیات یې نه دي بیان کړي. دا یو لنډه خبر پاڼه ده چې همدا اوس ما سره ستا دی. د طالبانو دغه لیک هرکلی کړی دی، او دې لیک ته د بشري حقونو د یو ارزښت په سترګه کتلی دی چې دا دوی د دې هرکلی کړی دی چې طالبانو چې په افغانستان کې وسلوالو جګړو کې ښکېل بلل کېږي، دوی ته یو لیک استولی دی، او دې ته زړه په سلاس د دې په نیت باندې ښکړی دی چې خپل عکس العمل یې ښولی دی. نو یونما هم خپل عکس العمل شولې د دې تی ویلې دي چې یونما تیار ده چې د دغه ریپورت په اړه باندې د سر نور مذاکرات هم کې ډېر جزئیات نه دي خبره سي. موږ کوشش کوو چې د ورځې په اوږدو کې د دې ریپورت په اړه باندې ډېر جزئیات راواخلو.
ډېر زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال معصوم میوند و چې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما د وروستي بیان جزئیات راکول. یونما په خپل بیان کې چې پرون ماخام خپور شوی، د طالبانو د هغه اقدام ستاینه کړې ده چې د ملکی تلفاتو په اړه د یونما د راپور په خبرګون کې د ادارې ته یو پرانیستی لیک استولی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کولای شئ چې خپل نظریات د اس ام اس د اتصالاتو د 813 په شمیرې اس ام اس کړئ، او د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریک کړئ. کله چې ستاسو اس ام اس موږ ته راورسیږي، نو موږ به هم د ازادۍ راډیو د خپرونې په څپو کې خپور کړو.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي ایسف با په میدان وردګو ولایت کې د نړیوالو ځواکونو له چلند څخه د ولسمشر حامد کرزي شکایت په جدیت سره وڅیړي. جان کیری پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل دی د افغانستان په چارو کې زیات دخیل دی او له افغان ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. په میدان وردګو ولایت کې د نړیوالو ځواکونو له چلند څخه د خلکو له شکایتونو وروسته افغان ولسمشر دفاع وزارت ته دنده وسپارله چې په دوو اونیو کې د امریکا ځانګړي ځواکونه له وردګو ولایت څخه وباسي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې لنډیز رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان او په خاصه توګه د میدان وردګ ولایت په اړه د افغان حکومت اندېښنه او شکایت درک کوي او د هغه په وینا دا مسأله باید په مناسبه توګه وڅېړل شي. ښاغلی کیری پرون په لندن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل چې آیساف ځواکونه به دا مسأله وڅېړي او دی به په خپله هم ورته توجه وکړي. دی وایي دا مسأله آیساف پورې تړاو لري چې باید وڅېړل شي. ما هم دا په پام کې نیولې ده. زما په فکر تاسو پوهیږئ چې زه د افغانستان په چارو کې او د غراز له ولسمشر حامد کرزي سره زیات نږدې یم. زه فکر کوم هغه په زیات شمېر برخو کې د مسایلو په اړه چې کله کله په ناسمه توګه ترسره کیږي او یا پکې بدلون راشي څو په غوره شکل ترسره شي قانوني څېړنه کړې ده. موږ پر دې موضوع کار کوو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقتنامې او افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې په اړه د دواړو خواو ترمنځ خبرې دوام لري. وروسته له هغې چې ولسمشر کرزي له میدان وردګ ولایت څخه په دوه اونیو کې د ایساف ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه، په کابل کې د نړیوالو ځواکونو بیان څرګند کړ چې دوی دا موضوع څېړي او په دې ولایت کې به د نړیوالو ځواکونو د چلند په اړه تحقیقات وکړي. ګوانتر ګیټس 13 ورځې ویل په دې وروستیو کې په میدان وردګ کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو پر چلند زیات انتقادونه شوي دي، خو د هغه په وینا دوی ته تر اوسه پورې په دې باب اسناد او شواهد نه دي سپارل شوي.
پر راپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونه اوریدې چې وایي په میدان وردګ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو له چلند څخه د ولسمشر حامد کرزي شکایت به د ایساف لخوا په جدیت سره وڅېړل شي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي دي چې له میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د سپیشل فورس ځواکونو د وتلو په اړه د افغان ولسمشر امر د دوی لپاره ناڅاپي وو او حیرانوونکی وو. فرانس پرس خبری آژانس د دوو امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي معلومه نه ده چې ولسمشر حامد کرزي ولې په دوو اونیو کې له میدان وردګو څخه د سپیشل فورس د ایستلو اعلان وکړ. افغان چارواکو د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د شورا په غونډه کې تور ولګاوه چې سپیشل فورس ځواکونو په میدان وردګو کې ملکی خلک ځورولي او ان وژلي دي، خو یو امریکایي مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ویلي دي موږ خبر نه یو چې کومه داسې پیښه به د ولسمشر لخوا د داسې یو عکس العمل باعث شوی وي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د دې ادعاو په اړه د تحقیق لپاره د ایساف او افغان حکومت لخوا یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده. د دفاع وزارت ویاند جورج لټل وویل پنټاګون هڅه کوي چې په دې اړه له افغان حکومت څخه د وضاحت غوښتنه وکړي. لټل د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا خاص ځواکونه به د افغان حکومت له غوښتنې سره سم له میدان وردګو وځي کنه وویل چې د افغان او امریکایي لوري د خبرو اترو له نتایجو مخکې په دې اړه اټکل کول ګران کار دی. قدر منوریدونکو له وردګو ولایت څخه د سپیشل فورس ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر حامد کرزي فرمان هغه موضوع ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو هم ګڼ مطالب پرې خپره کړي دي. جزئیات رحمت الله افغان اوروي.
د کابل چاپ نننه یو ګڼ ورځپاڼو د ولسمشر د ورستۍ پریکړې په حق له چله مخې به یې له میدان وردګو څخه ځانګړي امریکایي ځواکونه وځي لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د غربي رسنیو په حواله لیکلي هغه کارونه چې امریکایي سپیشل فورس په افغانستان کې کوي محرم دي. یاد ورځپاڼې د ایساف خبره راخستې ده چې وایي په میدان وردګو ولایت کې د ځانګړي ځواکونو د کړنو پر خلاف هیڅ سند نشته. ورځپاڼه د ایساف د چارواکي له خولې لیکي له افغان حکومت سره به په جدي ډول کار وکړي تر څو دا ډول اندېښنو ته د حل یوه لاره راوباسي. ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي حکومت یوازې د سپیشل فورس پور ایستلو بسنه نه کوي. ورځپاڼه چارواکو ته وړاندیز کوي که د اخلاص تدبیر پر اساس له ولس سره په مشوره ګامونه اوچت شي باور مو دی چې ډېر ژر به د امنیت په برخه کې ډېر د پام وړ بدلون راشي. بلې خپلواکي ورځپاڼې خدمتګار په خپل لومړي مخ کې پوښتنه کړې ده په میدان وردګو کې ځانګړي امریکایي ځواکونو ته نوره اړتیا نشته. ورځپاڼې د پوځي چارو د یو کارپوه خبره راخیستې ده چې وایي په جګړه کې د تېروتنو د مخنیوي امکان شته او تر ټولو غوره لاره یې دا ده چې دښمن په پرله پسې توګه تعقیب شي. ملي باور ورځپاڼې د ملي دفاع وزارت د مرستیال ویاند خبرې راخیستې دي چې ویلي وو د میدان وردګو په اړه د ولسمشر کرزي فرمان پلی کوو. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د دفاع وزارت چارواکو ویلي کافی افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او کولای شي د امریکایي ځانګړو ځواکونو خلا ډکه کړي. یاد ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د میدان وردګو اوسیدونکو او چارواکو د ولسمشر د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. د ملي باور ورځپاڼې د سرمقالې عنوانده د نړیوالو پټ ماموریتونه باید روښانه شي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په افغانستان کې بهرني بیلابیل ځواکونه شته او له افغان ځواکونو پرته په یاد هیواد کې عملیات کوي او ځان ته اصول او معیارونه لري چې د افغانستان د خلکو ارزښتونه په پام کې نه نیسي. محور لیکلی دی دا یوازې د میدان وردګو خلک نه دي چې لا داسې یو حالات سره مخ دي، بلکې د هیواد ګڼې سیمې له دې ډول حال سره مخ دي او وردګې یوه بیلګه کیدای شي. دا محور په سرمقاله کې راغلی نیم ولس د نړیوالو ځواکونو او افغان حکومت ترمنځ د نه همغږۍ له امله په اور کې نینه دي. د قربانیانو شمیر یې د دې پر ځای چې راښکته شي ورځ تر بلې لوړیږي. سرنوشت ورځپاڼې د میدان وردګو د خلکو خبرې راخیستې دي چې وایي له اوږده ځنډ وروسته مو د لومړي ځل لپاره له اولادونو سره په اراما او ډاډه زړه خوب وکړ. سرنوشت په خپله سرمقاله کې لیکلي افغان ملي ځواکونه د ولس غوښتنه ده. د سرمقالې د لیکونکي په اند د خلکو لخوا د افغان ملي ځواکونو غوښتنه هم دا څرګندوي چې نور د هغوی پر یادو ځواکونو باور پیدا شوی او داسې ښکاري چې د خپلو سیمو د امنیت په راوستلو کې به هم پوره همکاري ورسره ولري. او په پای کې دنیا خپلواکې ورځپاڼې د امریکایي چارواکو خبرې راخیستې دي چې وایي د میدان وردګو وروستۍ پیښې جدي نیسو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د مځکو د نشتوالي او د شاتو د مچیو له فارمونو د کار اخیستو په برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي نشتوالي د شاتو مچیو د روزنې صنعت کمزوری کړی. محمد صادق رښتینی له چارواکو سره د خبرو پر بنسټ له کندهاره دا راپور برابر کړی.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د ویترنری د څانګې مشر انجینر محمود الله نوري وایي چې د افغانستان په نور ولایتونو کې د شاتو د مچیو صنعت ډیره پاملرنه سوي، خو دلته کندهار کې د شاتو مچیو د فارمونو لپاره د مځکې نشتوالی لوی ستونزه ده او دغه صنعت یې کمزوري کړی دی. د نوري په وینا چې څلور کاله مخکې په ارغنداب ولسوالۍ کې د شاتو د مچیو د روزنې یو پروژه پلې کړه، خو د خلکو د نه پوهاوي له امله د ناکامۍ سره مخ شوه.
د 1948 کال د کرنې مالداری ریاست د تریاکو د مخنیوي دپاره یوه پروژه صرف ارغنداب کې عملي کړه چې په هماغه لومړي کال باندې د ناکامۍ سره مخامخ شوه، ځکه خلکو یې په روزنه نه پوهېدل او په دې اړه یې معلومات نه درلوده. نو هغه مچۍ د صندوقانو نه د ګرمۍ د خاطر وتښتېدلې، یعنی دوی په سمو ځای کې نه وې ایښودلې. هغه موږ چې شرایط ورته وړاندې کړو.
چارواکي وایي چې اوس اخته دي تر څو په کندهار کې د شاتو مچیو د صنعت لپاره خلکو ته روزنه ورکړي او بیا ورته فارمونه جوړ کړي. د کرنې ریاست مامورین وایي چې د افغانستان بل ولایت ننګرهار د کندهار په ډول آب و هوا لري، خو د دې برخلاف هلته تر 1500 زیات د شاتو د مچیو فارمونه شته، خو په کندهار کې څو د ګوتو په شمیر دي.
اوس په جلال آباد کې 1500 فارمونه د شاتو مچیو لري چې په لسکونه شرکتونه یې جوړ کړي. داسې شرکتونه دي چې مثال یو فارمدار د 1500 فارمونه یو فارمدار 40000 1500 صندوق مچۍ لري. د یو صندوق قیمت 8000 افغانۍ دی. نو کله چې دای د ګل ساحې ته انتقال کام، نو دای چې کچېری ګرو ورکه یعنی تکسیر کانو الته بیته په یو میاشت کې 40000 نور صندوق تولیدوي. نو تقریبا 40 میلیونه لس میلیونه 15 میلیونه دی ته په یو میاشت کې ګټه ورته. نو دلته ګوره په کندهار کې یو پارم نشته، ځکه خلک په اهمیت نه پوهیږي.
د شاتو مچۍ او نورې هغه شری چې د ونو بوټو د ګلونو د منځ ګرته لېږدوي نړۍ ته د کال 220 میلیارد ډالر ګټه رسوي. ویل کېږي چې د مچۍ په وسیله تولید شوي شات په هیواد او بهر کې ښه بازار لري او د یو شمېر طبي درملو تر څنګ یې خلک د خوړلو زیات مینوال دي.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. تاسو پوهیږئ چې 7D یا وبودی سینما څه ډول سینما ده؟ 7D یو پرمختللې ټکنالوژي ده چې په افغانستان کې اوس فعالیت پیل کړی، خو په ډیر کم وخت کې زیات مینوال پیدا کړی. د سینماګانو خواندان وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په کابل کې د اوبودی سینما مینوال زیاتیږي، او د اوبودی سینما یو شمیر مینوال بیا وایي چې په 7D کې د فلم لیدل ورته په زړه پورې دي. د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین په کابل ښار کې یوې اوبودی سینما سالون ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
د کابل ښار په ګلبهار سنټر کې 7D یا اوبودی سینما ته ولاړم او هلته د نندارچانو ګڼې ګوڼې حیران کړم. هغوی راته ویل چې په اوبودی سینماګانو کې د فلمونو لیدل ورته ډیر په زړه پورې وي. په لومړي سر کې مې په ګلبهار سنټر کې د اوبودی سینما له مسؤل ښاغلي جمشید سره وکتل او هغه راته 7D یا اوبودی سینما داسې معرفي کړه.
سینما 7D
سینما نوې ټکنالوژي ده چې په اصل کې تصویر 3D ده. کله چې افشنونه اضافه کیږي، د مثال په توګه تالنده، برېښنا، باران، هوا، ګرد او غبار، نو افشنونه هم پورته کیږي، نو له همدې کبله 7D سینما ورته ویل کیږي. وو افشنونه لري او ځکه ورته هم 7D ویل کیږي. زیات شمېر کې ځوانان راځي، بېلابېلې ورځې لرو. په عامو ورځو او رخصتیو کې هم خلک راځي. اوس هم تاسو ګورئ چې مشتریان لرو او ناستي.
اوبودی سینما هغه پرمختللې سینمایي ټکنالوژي ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره د هرات او مزار شریف په ښارونو کې هم جوړې شوې دي او زیات مینوال لري. د کابل د ګلبهار سنټر په اوبودی سینما کې یو شمېر نندارچیانو چې ډېر خوښ کاریدل ازادي راډیو ته داسې وویل.
سینما کې خو یو د خوند خبره ده چې ډېر زړه پورې یو ذهني تفریح کیږي.
والا مو خراغلی چې څو ثانیې دا فلم وګورو او لږ تفریح وشي. راته
فائده په دې کې ده چې یو تفریح کیږي، یو ذهنیت چینجیږي، د سړی او یو څه د روزمره مشکلاتونه لږ بار راوځي او یو څو دقیقې لږ ذهن نه آرام شي. 200 روپۍ فیس ده.
دغه ځوانان وایي په ښارونو کې د پارکونو او نورو تفریحي ځایونو کموالی او نشتوالی د دې سبب شوی چې دوی د ساتیریو لپاره زیات وخت سینماګانو ته ولاړ شي. 7D یا اوبودی سینماګانو ته پر ځوانانو سربیره ماشومان او تنکي ځوانان هم ورځي، او په ځانګړو ورځو کې یو شمېر کورنۍ هم د فلمونو د نندارې لپاره دې سینماګانو ته مراجعه کوي. د اوبودی سینماګانو مسؤلین وایي چې په کابل ښار کې تر اوسه یوازې 3 دا ډول سینماګانې جوړې شوې، خو زیاتو مینوالو دوی اړ ایستلی چې ورته سینماګانې د کابل ښار په نور برخو کې هم جوړې کړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو استازي پرون له ایران سره د دې هیواد پر اټومي مسلې د خبرو لپاره د قزاقستان مرکز الماتا ته ورسېدل. ټاکل شوې ده چې دا خبرې اترې نن پیل شي او د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام به متمرکز وي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو او جرمني استازي د ایراني استازو سره د خبرو لپاره پرون د قزاقستان پخواني پایتخت الماتا ته رسېدلي. ایران د ملي امنیت د سلاکار سید جلیلی په مشرۍ یو هیئت د خبرو اترو لپاره استولې. خاغلی جلیلی تیر کال د جون په میاشت کې د مسکو په خبرو اترو کې هم د نړۍ د شپږو هیوادونو له استازو سره ګډون کړی و. په قزاقستان کې د اروپایي ټولنې عاید د انټرفاکس خبري ایجنسی ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن هم د الماتا په خبرو اترو کې برخه اخلي، خو تر اوسه پورې الماتا ته د میرمن اشتن د رسیدو دقیق وخت نه دی معلوم شوی. څو تر غونډې د مخه له نوموړي سره د رسنیو د تماسونو مخه ونیول شي. د الماتا په غونډه کې د امریکا، برتانیا، فرانسې، چین، روسیې او المان استازي له مهمو برخوالو څخه ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال، د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي او امنیتي چارو منشي، د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو رئیس او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت استازي برخه اخلي. د سه شنبه د ورځې په غونډه کې به د روسیې استازي توپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کوي، خو دا لا تر اوسه څرګنده شوې نه ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه به په دې غونډه کې څوک برخه اخلي. ویل کېږي د الماتا د ریکسوس هوټل شاوخوا چیرې چې دا غونډه جوړیږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. همدارنګه الماتا ښار په بېلابېلو برخو کې د پولیسو او امنیتي مامورینو ګسمې زیاتې شوي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف ویلي هیله من دی چې هیواد به د دې خبرو اترو په قربتوب سره وکولای شي چې دا خبرې مثبتو نتیجو ته ورسی. د نړۍ د شپږلو قدرتونو سره د ایران د اتمي مسلې پر سر روسیې د ورخبرې تیر کال د جون په میاشت کې په مسکو کې شوې وي چې کومه مشخصه لاسته راوړنې نه لرله. د الماتا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ایران په خپلو اتومي تاسیساتو کې د یورانیمو د چټک غني کېدا لپاره د نوو سنټرل فیژونو لګول پیل کړي. لویدیز په ځانګړې توګه امریکا د ایران لخوا د اتومي وسلو د جوړونې له کبله اندېښنه لري او غواړي په هره ممکنه لاره د اتومي وسلې له لرلو څخه د ایران مخرب ونیسي، خو ایران تل دا ادعاوې رد کړي او وایي د یورانیمو د غني کولو پروسه یې د انرژۍ د تولید لپاره ده او اتومي پروګرام یې کاملا سوله ییز دی.
سمغه غږ له ازادي راډیو ری قدر منوریدونکو دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې به تاسو ته د اس ام اس اتسوه اتلس او همدارس د خزو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کړو، خو له هغه مخکې قسیم سولمل ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د طالبانو دغه پرانیستلې کارکلی وکړ چې په 2012 کال کې د ملکی تلفاتو په اړه د یونما د وروستي راپور په اړه د ادارې ته لیږلې ده. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي ایساف په میدان وردګو کې د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس د ناوړه چلند په اړه د افغان حکومت داوی په جدیت سره وڅېړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د راتلونکي مارچ په لومړۍ نیټه کله چې د هیواد د امنیت د نړیوالې شورا مشري په غاړه اخلي د افغانستان مسله به د دوی د خبرو اترو له لومړیتوبونو څخه وي. په سالنګونو کې د واورې د شویدو او سخت طوفانونو له امله د لار د ترافیکو پرمخ تړل شوی ده. د پاکستان پولیس وایي د هیواد په جنوبي ایالت سند کې پرونی وي چاودنې دوه کسه وژلي او لږ تر لږه لس نورې ژوبل کړي. د سوریې د حکومت د مخالف ملي ائتلاف مشر وایي دوی به په روانونه کې د سوریې د ملګرو هیوادونو په کانفرنس کې چې د نړۍ قوتونو پکې برخه اخلي ګډون وکړي. او په یو ویډیو کې چې په یوټیوب خبره شوې ده په ظاهر هغه وکسي ز فرانسوي کورونی څرګند شوی چې په روسي کې په کامیرون کې د وسلوال لخوا تشتول شوې ده.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو انټرنیټ پانه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د انټرنیټ پانه پاته ده. تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه روسي خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه په تفصیل سره هلته وګورئ. تکراروم azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د انټرنیټ پانه پاته ده. درنو اوریدونکو او د دې په وروستۍ برخه کې لومړی اس ام اس اتسوه اتلس پروګرام او ورپسې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کیږي.
ولسی ژورنالیزم اس ام اس اتسوه اتلس
د ولسی ژورنالیزم د خبرونه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا د ازادي رادیو په همکاري وړاندې کیږي.
د اس ام اس اتسوه اتلس پروګرام قدر مناوریدونکو السلام علیکم.
دوستان محترم السلام علیکم. فرجان شما خود معرفی نکردین. فرجان دمی هفته یک تعداد زیاد اس ام اس ها برای ما رسیده که اعدام شدن افغان ها در ایران بسیار سخت انتقاد کردن و سر از او بسیار ایراد گرفتن. دیگه من فکر میکنم که شاید در پشتو هم مثل اس ام اس های شما هم داشته باشین.
بله ډیر اس ام اس نه راغلی دي. ابای دوه یو چې د راپورونو پر اساس د افغانستان حکومت هڅه کوي چې په ایران کې د افغان بندیانو د جرم سزاوي راکمی کړي.
بله خب همې اس ام اس را بعدا خط خواندیم.
بله
دیگه شما لطف کنین اس ام اس سوالتون بخونین.
عبدالرضا شوانی لیکي د فرا ولایت بلابلوک ولسوالی او د شیوان د کلی د فرا سند او به ایران ته روان دي، خو د دې سیمو خلک له تند مري.
دوست ما به نام شریف وفا از شیخ علی می نویسن. در کلینیک های صحی ولسوالی شیخ علی ادویجات توسط دکتران به دواخانه های شخصیشان انتقال داده شده، بعدا به فروش می رسد و یک تخته پرستامول را به قیمت 30 افغانی بالای مریضان می فروشند. تشکر از رادیو آزادی.
احمد لیکی که حمید کرزی غواړي چې حکومت جوړ کړي نو اداري فساد دی لمنځه یوسي.
دوست ما منویسن بالای 15 کیلومتر سرک در بین قریه های حسین خیل بالادوری و مکتب بابا نظر در سال 1390 پلچک ها اعمار گردیده، اما جغل اندازی نشده. هیچ کس در این مورد غور نمی کند. اگر کدام کسی مریض شود به دکتر زود رسانده نمی توانیم، مریض شاید در را فوت کند. خوب، واقعا یک مشکل مهم است. امیدوار هستم که مقامات این قسمت حتما توجه بکنند.
بله، نورلال کی په میدان وردګو ولایت کې د امریکا خاص ځواکونو یا سپیشل فورس ډیر ظلم او زیاتۍ شروع کړې دي. کورونا تابع اجازه ور داخليږي. حکومت باید دغه ځواکونه لمنځه یوسي.
د دې مورد مهمه کې سمز لرم، بعدن خاط خوندم.
بله،
دوست ما نقیب الله احمدی وردګ از ولایت غزنی مینویسن. قراره که خبر داریم که غزنی در سال 2013 مرکز تمدن اسلامی میشود، اما دولت آمادگی نداره.
متولا حیدری وایی پا اریوب زادویی که بی اسناد و موتر به حد زیاد سویده، اولا هم ده قندهار لویش سخه هر اورز پلسگونه کانتینرونه بی اسناد و موتر اریوب زادویو او سمکنوی ولسوالی تا را روانده. ده افغانستان حکومت او پزنگر توگه ده پکتیا امنیتی چارواکی باید ده کار ده مخنیوی لپاره دیر جدی اقدام وکړي. که ده دوغو بی اسناد و موترونو ده وارده دو مخنیوی ونسی، نو پراتلونگی که به دیر سخت امنیتی مسائل را منستکلی.
بله بله، همین خبرهای تازه، همین موضوع رو هم شنیدم.
بله،
دوست ما عبیبالله عثمانی باشنده ولسوالی خان‌آباد می نویسند: من نمی دانم که حکومت ایران از ما انتقام زمان احمدشاه بابا را می گیرد و یا قوانین و حدود شریعت را تطبیق می کند. این اقدام ایران یعنی اعدام افغانها یک عمل ظالمانه علیه اتباع افغانستان است. از این حالت مردم مظلوم خیش سخت نگران هستم.
آصف د لغمان څخه اس ام اس را لېږلې دي. د وایي په لغمان ولایت کې د مځکو غاصبین معلوم کسان دي، خو دولت د دې خلکو په وړاندې چپ دی، اما غریبانو ته ښه جزا ورکوي.
درست، ما اس ام اس کوته درم.
بله،
امر می خوانم، باز یک اس ام اس دیگرم خواهم خواند. دوست ما که اسمش نوشته است می نویسن: پروسه غرس نهال در ولایت بغلان با حضور داشت مقامات بغلان آغاز شد. خوب، یک خبر خوش است، چون بهار نزدیک است، دیگه غرس نهال شروع شده. دوست دیگه ما می نویسن: جلوگیری از یک حمله انتحاری در پایتخت کشور توسط نیروهای امنیتی با موج از خوشبینی های باشندگان پایتخت کشور مواجه شد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو، بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
شفیق الله د لغمان څخه اس ام اس را لېږلې دي. دی وایي چې زه ستاسو د نوو همکارانو په ډله کې شامل سوم. دی له افغانانو څخه غواړي چې د افغانستان په جوړولو کې یو موټی سي، په اتفاق او اتحاد کار وکړي، او دا هیواد هم د نړۍ یو ستر هیواد سي.
شهادت برادران مظلوم و مهاجر که توسط رژیم هیتلری احمدی نژاد اخیرا اعدام شدن، به تمام ملت افغانستان تبریک گفته، به بازماندگانشان صبر جمیل و اجر عظیم از خداوند می خواهم. دکتر نورالله از میدان شهر.
قلندر په کابل کې د سبز ولسوالۍ څخه اس ام اس را لېږلې دي. دی د معارف له وزارت څخه ګیله کوي او وایي چې دغه وزارت د سبز ولسوالۍ له پامه غورځولې ده. نوموړی لیکي چې په دې ولسوالۍ کې ښوونځی نسته او کلیوال په لیک لوست نه پوهیږي. نوموړی زیاتوي چې د سبز په ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځی هم نسته.
دوست ما غفور از ولایت میدان وردک می نویسن، از جناب آقای کرزی تقاضا مندم بخاطر کشته شدن یک نفر از طالبان در ولایت میدان وردک نیروهای خارجی را متهم نکند. در تابستان همین سال که صدها تن از مسافرین توسط طالبان سر بریده شد، در آن وقت آقای کرزی کجا بود؟ نظر دوست ما بود.
بله.
ما نشش کردیم. فرمایید.
اوکی. نظیر احمدی لقندهار څخه اس ام اس را لیږلیدی، دی وایي چیز ما په نظر پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راسي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ، مونږ خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 8013 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لګلی شئ، دا هم کولای شئ چې 8013 شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولیږئ. د اتصالاتو د شرکت 8013 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
سلام، هیوادمن هستم از چرایی قنبر کابل. با ولی مزار عطا خان و آقای رهین وزیر فرهنگ افغانستان تبریکی خدماتشان را به ایران عرض می کنم. جانبان، شماها فرق نمی کند هر چند خدمت مزدورانه را به ایران عزیزتان بکنید. بهای خدماتتان را باز هم جان گرفتن افغانهای مظلوم و مسافر در ایران است. فرق نمی کند که شماها نام جاده ابو مسلم خراسانی را تبدیل به نامهای جاسوسان ایرانی کردید. فرق نمی کند حتی اگر شماها نام افغانستان را تبدیل به ایران کنید و یا افغانستان را بسته در بدل خدماتتان به ایران تسلیم کنید، باز هم به ایرانی ها شما افغان هستید و آخرین پاداش خدمتتان به ایران مشت به دهنتان است. خب، ما اسمس دوست خدا همه قسمی که نوشته بودن نشر کردیم.
روشن صاحب، په دې وروستیو اونۍ کې د حکومت د دوو فرمانونو پر اساس ډېر اسمسونه راغلي دي. یو دا فرمان چې افغان ځواکونه دي له بهرنیو هوایي ځواکونو څخه مرستې نه غواړي، او بل دا فرمان چې نور د سپیشل فورس په وردګو ولایت کې کار نه کوي، ختم دي سي له منځه دي یوړل سي. په دې جمله کې یو هم حقداد حسام د دلارام ولسوالۍ څخه اسمس را لېږلی دي. دی وایي د کرزي صاحب په دې فرمان سره چې نور د بهرنیانو کومک نه غواړو، زیات افغانان خوشحاله دي.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیوی آزادی. عبدالله اکرمی هستم از قریه گرمابک ولسوالی تولک ولایت غور. فعلا از هرات اس ام اس میفرستم. سرک تولک، ساغر، شهرک و فرسی تا هرات بسیار خراب است. امیدوارم پیام ما را به گوش مسئولین برسانید. تشکر. یعنی دوست عزیز، ما پیام شما را خواندیم. دیگه مسئولین امیدوار که در قسمت توجه بکنن.
روشن صاحب، د اس ام اس اتسوا اتلس پروگرام یو بل نوی اوریدونکی مسعود افغان زموږ څخه ګیله کوي چې اس ام اسونه مو نه دي نشر کړي. نو ګران ورور، اول خو زما په یاد دي چې ما یو شمېر اس ام اسونه دي نشر کړي دي، شاید تاسو راډیو نوی اوریدلې. دی وایي چې زه د عدم تشدد مبارزه د اس ام اس په بڼه کې کوم او تاسو یې نه نشروي.
فرجان خی، تصادفا همې دوست ما بدری هم یک اس ام اس فرستاده.
بله.
و همیاله هم نوبتش هست که ما میره میخوانم. سلام، حکومت طالبان اگر به سیاست آگاه بودند یا نبودند، مگر در مقابل ممالک خارجی جواب را با تجهیزات فرسوده میدادند، مثل که با اردوی منظم ایران و پاکستان با امکانات کم بدون کدام افسر و جنرال جواب داده بودند. اما وقتی که افغانای مظلوم را در داخل و خارج ایرانی ها و پاکستانی ها به شهادت می رسانند، کرزی صاحب به نام سرقومندان اعلی و جنرالان بی‌سواد خود خاموش نشسته و معاشهای مفت می گیرند که برایشان حرام است. وقتی که افغانهای ما ناحق به شهادت می رسند، باید که ما همه خود را فدای همدیگر کنیم. نترسید، ایمان و غیرت افغانی داریم. مسعود افغان.
جواد احمد د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ څخه اس ام اس را لېږلی دی. دی وایي کله چې د 2016 میلادي کال وروسته امریکایان او نور بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه وځي، دوی باید د افغانستان ولسمشر حمید کرزی ته پکار دي چې دوی ته ووایي هغه وسلې او تجهیزات چې دوی افغانستان ته راوړي دي هغه باید له ځان سره یو نسي، ځکه چې افغانستان به یو ورځ، ځکه چې افغانستان وسلې او نور د جګړې مهم تجهیزات نه لري.
خبر جان ما یک سمس اخر سره بله؟ خانم شفیق از ولایت میدان وردک، جناب رئیس صاحب جمهور ما داد از فساد اداری میزند، اگر مولوی فقیر را به پاکستان بسپارد اعتبارشان نزد مردم کم خواهد شد. تشکر از رادیوی آزادی.
محمد عارف هم مخکنه اسمس تا ورته اسمس را لجلی دی، دیوایی چی دا افغانستان حکومت باید امریکایانو ته وایي چې خپل وسلې او نور تجهیزات له افغانستان څخه ونه باسي، ځکه چې دوی د جی جی آر په نامه له افغانانو څخه ټول وسلې واخیستلې.
خو فرجان فکر میکنم که وقت برنامه ما شما هم به پایان رسید. دیگه با امید از اینکه باز هم دوستا برای ما و شما اسمسای جالب روان کنن با دوستا خود خدافظی میکنیم. برایشان میگم که شاد و آرام و خوشبخت باشین.
بله گران اوریدون که پر لیا لاسپارو شاد و آباد باشی.
خداحافظ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړې خپرونه، جوړونکې لینا شریفی.
درنو اوریدونکو نیمې نړۍ ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د افغانستان په ملي پاوز په تیر ځانګړو ځواکونو کې د ښځو حضور څومره اغېزمن دی، د همګړۍ په دې ځواکونو کې څومره ښځینه سرتیری شته او کوم فعالیتونه کوي. خبرونه ز لینا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې وګمه رشیدی د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړوي.
یو شمیر خبریالان شکایت کوي چې د دینی علماو په ځینو غونډو کې دوی ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي د موجودو قوانینو له مخې د حق لري چې د نورو غونډو په څیر د راپور د برابرولو لپاره د علماو د شورا غونډو ته هم لاړ شي. دوی له افغان حکومت او د ژورنالیستانو د حقوقو د دفاع له ټولنو غواړي چې باید د دوی حقونو ته پاملرنه وشي او چاته اجازه ورنکړي چې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې دا ډول ستونزې جوړې کړي. د افغانستان د علماو شورا بیا وایي د ښځو له کار کولو او یا هم د دوی غونډو ته د هغوی له ورتګ سره مخالفت نه لري، خو ټینګار کوي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې ځکه خپلو غونډو ته نه ور پرېږدي چې اسلامي حجاب یې نوي مراعت کړی او یا یې هم ډېر سینګار کړی وي. د علماو د شورا غړي شفیع الله نورستانی د تېرې چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هغه وخت به ښځینه خبریالانو ته د دیني علماو په غونډو کې د ګډون اجازه ورکړي چې اسلامي حجاب پوره مراعت کړي. په ولایتونو کې یو شمېر ښځینه لوړ پوړي چارواکي شکایت کوي چې ځینې کسان دوی ته ستونزې جوړوي او هڅه کوي چې دوی خپلې دندې پرېږدي. دغه چارواکي وایي چې ډېر ځله ګواښونه ورته کېږي، له ناسمو رقابتونو سره مخ کېږي او له دې امله چې ښځه ده تبعیض ورسره کېږي. دوی زیاتوي چې ان د دوی له امله د دوی کورنۍ هم له ګواښ سره مخ دي. د پرونده والي وینده روشنا خالد وایي درې کاله کېږي چې په دې څوکۍ کار کوي، خو هر وخت د ټلیفون له لارې ګواښونه ورته کېږي او یو ځل خو یې دوه زامن هم تښتول شوي و چې بیا بیرته را خوشی کړی شول. دا مهال د افغانستان په ولایتونو کې د ښځو چارو له رئیسانو پرته ګوته په شمار ښځې په لوړو دولتي څوکیو کار کوي، چې د بامیان والی حبیبه سرابي، د دایکندي ښارواله اسرا جعفري، په جوزجان ولایت کې ولسواله ساحره شکیب سادات او د پروان ولایت د مقام وینده روشنا خالد یادولی شو. دغه ښځینه چارواکي وایي سره له دې چې امنیت نشته ستونزې ډېرې دي او وخت په وخت ګواښونه ورته کېږي، خو د دوی هوډ نه دی کمزوری شوی او د کار کولو جرأت یې نه دی کم شوی.
ستا میڑا نتا سلام دے پہر جڑا کی دے مقام دے تگٹوں کے دے دے خاورے تساتوں کے دیکھاورے دسا تم کے دیکھاورے
دوستارا تفنگوی دلپکشن سلوائی تو نامو دکھنے آفرین. ما سعی کنین بنشان مرمی کدام چیز اضافه خونه است از وقت. آفرین. خالی کنین تو پنج چایتان را چیک کنین، شاجرهایتان را بندازین، از حالت سفتی هم بکشین.
د ملی پاوز یا اردو د ځنګړو ځواکونو په تعلیمي مرکز کې د نجونو د بلوک د تمرین بهیر دی چې یو شمېر ښځینه سرتیرې د وسلې او انداخت زده کړې پکې کوي. د افغانستان د ملي پاوز ځنګړي ځواکونه چې څلور کاله وړاندې جوړ شوي معمولا د شپې لخوا عملیات ترسره کوي او کورونه تلاشي کوي. د دغو ځواکونو مسؤلان وایي چې تر دوه کاله وړاندې چې د دوی په لیکو کې ښځینه سرتیرې نه وینو، دوی د کورونو د تلاشۍ په تیره د ښځو د تلاشۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو، ځکه د افغاني کلتور له مخې کور ته د پردیو نارینهو ننوتل او د هغوی لخوا د ښځو تلاشي کول خلک بد حسابوي. خو اوس چې په دغو ځواکونو کې 15 ښځینه سرتیرې یو ځای شوي، د دوی ډېرې ستونزې هوارې شوي دي. مریم چې له تیرو 3 کلونو راهیسې پولیس وه او اوس نوې د ملي اردو خاصو ځواکونو سره یو ځای شوي او تر اوسه تعلیمي دوره درته وایي چې څنګه دې برخې ته راغله او کوم تمرینونه کوي.
زما ډېر خوښېده چې هغه خبره کوم، ډېر خوښېده چې زه پولیس ته لاړ شم چې 3 کاله مې پولیس کې کار وکړ چې دلته اعلاناتو قطعي خاص چې دی دلته راغلم. زه 3 ورته کېږي چې دلته موزه چې زه کوم دغه په موږ باندې فایلونه کوي، انداغ شیان کوي، تر سهاره تر مازدیګره پورې موږ انداویش کوو، سپورت کوو، د هغې نه وروسته بیا راځو انداغ کوو، هغې نه ډوډۍ خوړلو ته زه بیا راځو انداغ کوو. ماښام چې ماسخوتن لاړ شو 9 بجې 10 بجې موږ ګرده دغه زیرې بیرون باسي بیا قدم وهو دا دشتو کې دا غرو کې. زما ډېره خوښېږي چې د تارنه زه هغونه غورځوم، یو نارینه چې دغه کار انجاموي ځان خوښېږم چې دا کار ځان وکړم. د هغې دپاره چې زه ډېر خوښه یم چې ما ته ووایي چې د دغه بم نه ځان خطا کړه، زه خوښه یم چې هغه زه نه ځان خطا کړم. د یو نارینه زما اتفاق دی نه.
د ملي اردو ځنګړو ځواکونو ته سرتیری معمولا له پولیسو انتخابیږي او 3 میاشتې زده کړې کوي. مریم وایي دغه نجونې په دې دوره کې د تلاشۍ اصول، لومړنۍ طبي مرستې، د وسلې کارونه او داسې نورې مهمې زده کړې کوي او بیا وروسته عملیاتو کې ګډون کوي. مریم وایي چې دا له هیڅ ډول سختو عملیاتو نه ویریږي، بلکې دا شوق دی چې د عملیاتو پر مهال د خپلو خلکو د خدمت لپاره هر ګواښ په ځان ومني او خپل عملیات په بریالیتوب ترسره کړي. دا چې دې څنګه خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړی او دا دندې غوره کړې وایي.
3 کاله مخکې چې زه پولیس ته تللم، زما کورنۍ ګرد وویل چې مزه سې که ښځه دا کار تاته نه ښه کېږي. ما ډېر ورته وویل مله زما خوښېږي، باید زه افغانستان ته خدمت کوم، زما ډېر خوښېږي چې زه یو کار افغانستان ته انجام کړم. هغه ځای کې چې 3 کاله خلاص شو دلته چې بیا زما کورنۍ ما ته وویل چې دا قطه ډېر خطر لري دا لري، ما هغې ته وویل چې ما چې دا ګرده ښځې چې نورې زی کار کوي زه به م هغه کوم. یو نارینه په شان ته زه خوښېږم چې
د ملي پاوز د ځانګړو ځواکونو ښځینه سرتیرو تر اوسه په څه د پاسه 900 عملیاتو کې ګډون کړی. الینا احمدی چې له 1 کال راهیسې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو کې دنده ترسره کوي او په ګڼو عملیاتو کې برخه اخیستې وایي چې پخوا به په عملیاتو کې بهرنیو عسکرو ښځې او نارینه تلاشي کول او وروسته بیا افغان عسکرو دا دنده واخیسته، چې له دې عمله خلک ډېر ناراضه وو. خو له کله چې دوی د ښځو او کورونو د تلاشۍ دنده په غاړه اخیستې، خلک خوشحاله دي او همکاري ورسره کوي.
من که از ابتدا اومدم مدت 6 ماه ترنینگ دیدم. این ترنینگ ها
رو لبرای چراغ هم شپک میاشتی منظمی تمرین نوه. بیا وروست ما پا عملیاتو که گدون وکر. زخپلا تر اوست 5 ولایتون تتلیلیم او پا دیرو عملیاتو که می برخ خیسته. کله چې عملیاتو ته ځو نو توان خلک ډیر ورخطا کیږي چې نارینه باید څنګه ښځې او کور تلاشي کوي. خو کله چې اوس موږ ګرځو لومړی ځان ورپېژنو چې افغاني ښځې یو، نو دوی ډېرې آرامېږي او همکاري راسره کوي. زه ډېرې ښې خاطرې لرم. یوه عملیات تللې وم، په سر کې ښځې او ماشومان ډېر وېرېدلي وه. دوی ګومان کوه چې لکه پخوا به نارینه یا بهرنیان دوی تلاشي کوي، نه حاضرېدل او شور یې کوه. خو کله چې موږ ورته وویل چې ښځې یو او ستاسو د امنیت لپاره راغلي یو، نو داسې آرامه شول چې ما ګومان وکړ دا اصلا هغه خلک ندی. نو زه ویاړم چې نن په دې ځواکونو کې دنده ترسره کوم او خپلو خویندو او هیواد ته خدمت کوم.
خدمت میتونم.
الینا احمدی وایي دوی سره له دې چې په عملیاتو کې برخه اخلي اوس هم تمرینونه او نظامي زده کړې کوي. دا وایي کله چې په لومړي سر کې پوځ ته شامل شوه، نو ځینې تمرینونه ورته ډېر سخت وو، خو د څه مودې په تېرېدو سره هر څه ورته اسانه شول.
که از اول که آمده ما مثلا در کابل مثلا در هر جا در همه ولایت افغانستان
اول چرا اقلم لک سخته و ځکه په کابل او نور ولایتونو کې خزو ته داسې پارک یا ځای نشته چې ورزش یا پلی تک پکې وکړي. کله چې دلته راغلم نو پیاده تک هر سهار 2 کیلومتره منډه او داسې نور ورزشونه راته سخت و. په منډه کې به مو پښه بندېدله، لویدو به تیزه منډه مو نشوی کولی. دغه راز نظامي خولۍ جامې او بوټونه چې درنده دي په عذابولو د شپې لخوا به له دوربین سره په غرونو او غونډیو پلی ګرځېدو. په خبر مو اوخته د ډیر سخت و خو وروسته لوي میشت تمرینه هر څه راته دي شول او اوس کولای شو په هر ډول سخت عملیاتو کې برخه واخلو. په ورځ وش په وګرزو نستری کېږو، اوس هیڅ مشکل نه لرو.
بس نمونه آفرین آفرین کم فاصله داشته باشین وایتن دادا متیرار کومتون و شکل زیگزالم همچنان را بگردین. بازم بدوین بدوین کم مونده درا تیز تیز بدوین آفرین.
خدای وطن وظیفه. زکیه خالقی چه لیو کل رهیسی پا زنگرود وکنو که دنده تر سرک بیوایی کل چه دوی پا پوزی چوکات که داخل شول نو داور و خودل شول چه دی دری اصولو تا باید وفاداره وی. نو دوی هم دینی ارزختونو تا پا پام سرخ پلا وظیفه سر ترسوی او ده وطن خدمت کوی. زکیه خالقی ده هغو آسانتیه و یادوانه که وی چه دوی تا پا پوز که برابر شویدی.
نظر به مقرراتی که دارن برای خانم ها سهولیت بیشتر
نظر مقرراتو تا مقتدی رسن که برابری شویدی چه کولی شو گرد تری وخلو او پارام سابق پل وزیفه کورنه جوان درسونه او تمرینونه پر مخبوزو. مگ دی تک را تک لپار موتر لرو چه پا وقت پل وزیفه او تمرین تر او رسیگو. جلا زای مده پا وزیفه کس مشکل نلرو، احترام او دکار قدر مکیگی.
رسیگی میکنم بسیار خوش هستیم.
د افغانستان په سخت دریځ ټولنه کې ځینو هغو کسانو ته چې په پوځي برخه کې د ښځینه سرتیرو په اهمیت او اړتیا نه پوهیږي ښایي په پوځ کې د ښځو شاملېدل ښه ښکاره نه شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ټولنیزو اړیکو او پارلماني چارو مرستیال دولت وزیری وایي چې افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده او د خلکو دود دستور او دینی انګیرنې دا اجازه نه ورکوي چې د عملیاتو په وخت نارینه ښځې تلاشي کړي. نو د دغه ضرورت پر اساس په خاصو کونو کې خځه هم شامل کړی شوې دي.
دا زمونږ افغاني اسلامي رسومات یا کلتور دی. زمونږ افغاني میرمنې ولې د بهرانيانو له خوا تلاشي شي؟ دا یو معزله و یو جنجال په افغانستان کې چې ویلې وي چې بهرانيان کوروتر نه وځي او خځه تلاشي کوي. مونږ دا معزله حل کړه. زمونږ خپل خويندې، زمونږ خپل مایندې، زمونږ خپل لورګانې مونږ اردو ته راوسی دي او وځي او کورته نه وځي او افغاني کورته یو میرمنه تلاشي کوي. دا ډېر مؤثر دی په ځانګړو کتابو کې. یو خپل زمونږ یو افغاني خور یو کورته نه نوزی نه څوک بادګنی نه څوک د اغینه ساتر کی نه څوک د سیو فکر کی چې د یو خارجی ده خپل خور دی یو کورته نه نوزی هغه تلاش کی. او دا د ټولو وطنوالو د ټولو افغانانو غوښتنه هم دا و چې زمونږ افغانی خويندې باید کورته لاړ شي او تلاشي وکړي. مینان د دوی دنده یا د دوی کار زموږ سره ډیر موثر دی.
ښاغلی وزیری وایي دمګړی د افغانستان د ملی اردو په بیلابیلو برخو کې زرخ ته فعالیت کوي چې د ملی اردو د شمیر په تناسب ډیر لګیدي. دای وای چې ملی اردو څه د پاسه 19000 خزو ته اړتیا لري.
په ملی اردو کې هلمړی د ټولو نه دا خبره وکم چې ضرورت ته میرمنو ته لکه څنګه چې ځوانانو ته ضرورت ته همداسې زموږ پیغلو ته زموږ خويندو ته ضرورت ته په ملی اردو کې. موږ په اردو کې اوس لپاره 10000 میرمنو ته برخه ورکړې ده. زموږ اردو کې مثلا 1,15,000 اردو وي نو زموږ په اردو کې 9,500 میرمنو ته ضرورت دی. موږ اوس زرو په حدود کې لرو. زموږ اعلان وطنوالو ته دا دی هر څومره چې ولېشي ملي اردو ته په مختلفو برخو کې ملي اردو ته راشي موږ ورته ضرورت لرو. دا اوس تاسو ګورئ چې موږ ملي اکاډمي ملي نظامي ته سکل چې ازموینه ورکړې ده په هغې کې 34 تنه میرمنې کامیابي شوې دي. په دې اساس باندې موږ میرمنو ته خویندو ته ضرورت لرو. دا اردو د دوی خپله ده، د دوی خپل کور دی، د دوی ملي شتمني ده. که موږ قوي ملي اردو ولرو په افغانستان کې به سوله تامین شي او دا د میرمنو رول پکې د نارینهو نه کم نه دی.
دا چې ښځې په کومو شرایطو د ملي پوځ په لیکو کې شاملېدای شي ښاغلی وزیری یو ځل بیا
منګه خو په اردو کې ملي اکاډمي ته چې 12 سم نه فارغ وي هغه راځي ازموینه ورکي بیا غلطه څلور کال اکاډمي وي لکه د کابل په هنتون غونډه منګه هوی په هنتون لرو که دوی راځي هغه په هنتون په خپل درې کال په هنتون دی هغه به دوی منګه پر اوس کال د خزو لپاره یو ځانګړې خونځه پرانسته دي چې د ملالۍ په نامه باندې یادېږي. منګه د کابل په د خونې ورزنه په یا تعلیمي په مرکز کې په پولي چرخي کې منګه د خونځه اوس فعال لرو. البته مېرمنې کولی شي چې البته کورس وي مثلا د شپږو میاشتو خبره د افسر په توګه باندې فارغ شي مېرمنې کولې شي د بریدمل په نام نه چې پوخای ورته خورځابت وي کرسی وی اکادمي بریدملانو منګلرو اغه راشي په ورته خدماتو کې منګه سربازانو په نام باندې مېرمن کولې شي چې مکتبی کني وی ویل راشي د سرباز په توګه د سرتیری په توګه باندې اغه کورسونه منګلرو اغه وی راشي خود د دې لپاره اغه خلکو ته ضرورت چې اغه ځوانان دي اغه د دې توان ولري چې په ملي اردو کې جذب شي بنان په ټولو بخشونو کې ضرورت ته اغه څوک چې ورته لري او څوک چې ارزو لري اغه ته لاره خلاصه ده چې راشي دلته خدمت وکړي
د یادولو ده چې د نړۍ په ګڼو نورو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې هم د ښځینه عسکرو او پولیسو خاص قطعات شته چې د هیواد له دفاع نیولې د کورنۍ امنیت تر ساتلو پورې مختلفې دندې ترسره کوي. ترانو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم. خات او آباد دی وی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com